که وقت شخص مریض میشه، شخص مریض علایده کنن برش اتاق یا از ازدحام جلوگیری کنن در فصل زمستان اگر امکان باشه. اگر نیک امکان نباشه، دکتر صدیق فرمودن ماسک، اما ماسک یک وسیله بسیار به نظر ما ضروری نیست، به خاطر از اینکه ویروس یا باکتریایی که سبب سینه بغل میشه این همگی همرجا وجود داره. اینمی چیز و اگر مریض او کسی که مریض است اگر نه از ترانسپورت عمومی استفاده نکنه، در خانه باشه در روزایی که مریض است.
تشکر
روان نشه.
تشکر دکتر صاحب کلیل کوتا یک جمله توصیه.
به کلانسالان میگویم که سیگریت نکشید و همچنان نزدی اطفال سان در خانواده سیگریت نکشید.
تشکر.
دیگه که اطفال خورد از من شیر مادر بدهد، خاطر که شیر مادر مرکز اطفال بلند میبرد.
تشکر. ما از شما دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل تشکر میکنم و از دکتر صاحب هلمند صدیق که با ما بودن و دکتر صاحب احمد الدین معارج. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت بخیر. د افغانستان په وخت شپې نه هغه چې شي تاسو ازادي لري دا وګست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه. یوا زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.15 درجه و نن یک شنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګرځ خر او شاوخوا سیمه ولرزولې. د والکینو په نوم د زلزلې سنجونې وې پانه پر اساس د دې نسبتاً کمزوري زلزلې چې د غرمې په 12 بجو او 14 دقیقو وشو مرکز پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې زلزلې پکې نسبتاً ډېرې کېږي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدیدو زلزلو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورونه یې ونړول. د طالبان به مخالف وسله والی جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومیږي ادا کړې چې تیره شپه د سه‌شنبه په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژل دي. د جبهې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسانې په نښه کړي چې په شهیدای سیمه کې د هرات ښار په ولسی منایي پورې تړاو لري په ګزمه بوخت. د طالبان حکومت وروسته په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم په خپل حق توګه دا ادعا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو بخوا د خپل مخالفو جبهو ورته ادعاوې رد کړې دي، خو د هغوی مخالفې جبهې پر لپسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیونیوس تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوط اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتون غوښتونکي ډلې سیلت پر غړو واخیست، د نولس پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپېته نور ډېر ټپیان شول. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیونه ډالره وه. د دغه وزارت وینا خوانزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیونه ډالره ته رسیږي، چې د دې جملې څخه صنعت 350 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
من با کوشش و کوچ بده کنفرانس که چه افغانستان جب نده تغییر اقلیم تخه اسی پذیر شود.
لپاکستان و ایران یا شمیر ستانشیوی افغان کروال ستون دو سر مخدی
اوز فعلا یو ویجار کورم پیدا کرد چه پاکی یو کوته ده او کوته که می جوان در زن برابر کرد چه
وزلوبی تا ده چپنان در زن و تیاره. پروانه که در تنور راپورونه حمله رو
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي متی الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرنس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. نور تفصیل یې په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري یې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري لري دا د نړیوالو سره مختلف فرمونو کې شریک وو او دا د موږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرنس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معاذ الله او د بغلان ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلي حضور د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اکشن په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په افغانستان کې د ښوونځیو ځینې نجونې زده کوونکې چې تر راتلونکې څو ورځو به له شپږم ټولګي فارغې شي وایي چې دا نور به د زده کړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري زده کړې د بام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې:
وقت فکر میکردم که دو سال آینده به رفتن نمیتوانم، خیلی مایوس میشم.
شایسته د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي، ناهیلې ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکې ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلا صنف ششم هستم چې میخوام درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم. خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمدگی امتحان را میگیریم.
زمونگ از ماینه را نگدی دیده تیرو کلونو پشان ورده چم توالی نیست و خوزمان دیخ نداده چه دش بگم ترگی لپای درسی دو روسته به نشم کولای خپلو زدک رو تدوام مرکرم. سکر چه دش بگم ترگی و پورتن جونی دزدک رو اجازه نلری. زل نریوالو سازمانونو غوارم چه پدی برخه که لست بکرشی اون جونی لده حالت و جغوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل ایکس باندې په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیوال ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا نښې داسې مهال مطرحېږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له لومړي تر درېیم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په 26مه پیل او له څلورم تر 12مه ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محروم شوي دي.
له پاکستان، ایران یو شمیر سنشي افغان کډوال وایي د سربنا د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید د واپس اړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونو او سربنا غم وخوري. د ودانیزو چارو یو شمیر انجینران وایي که څه هم په بنسټیزه توګه د کورونو د کمښت د ستونزې حل ډېر امکانات او وخت غواړي، خو ذاتي وي د ځینو لارو چارو څخه په استفادې کېدای شي د لنډ او منځمهاله مودې لپاره د بې سرپنا کډوالو ستونزې حل شي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپنا نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلا یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکي یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو او موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپین ږیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هېڅ شی نه لرم. د ما کور او زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یاره د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هېڅ شی نشته دی، جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هېڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید له ځنډ پرته ورسره د سرپنا په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمری د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دای چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امود سینا غی غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کیږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دی. د اسرائیل پوځ سندراز په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو سخبرت معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي، چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږتر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بلبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر 30 زیات هوایي بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
رویا سادات افغان فلم جوړون کې خپل نوې فلم چې آهنګ سیمانه موګي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړ. مېرمن سادات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی و یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې ارشل هیواد پرې دی ورسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت کړی. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
رئیس سازمان زنان دموکراتیک افغانستان صبح بخیر
آغاز خان
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانو نجونو ده چې که څه هم بیلابیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هېر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
موږ ټولې تیاری لرلې چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وسوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې
یونان فلم برداری کردیم.
عزیز دلدار او رولوف جان مینا دی آهنگ سیما فلم لیکوالان دی. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمالزاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دی. دی آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس
فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره زهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل زهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطني هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د زهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د اهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکو په برخه کې د 10 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
وازلو بچی په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د واپس سړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه لوبې لوبغالي یا چپان اندازان د وازلو به ورزش یوه سخته لوبه بولي. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کوي.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي راډیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور و ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نده، دروند و زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سندي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړي.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښهوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دغه د هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصلش ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې 10 منر بشه خوري، نیمیاشتې 10000 پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف وي خلکو د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د روانې قوس میاشت په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 16 ټیمونه لرو. لکه په هر ولایت چې کڅو ولسوالۍ یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.